السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې چې پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوی او نن تاسو تکرار اوري، د سره یا مرګي په ناروغۍ باندې خبرې شوي. متخصص ډاکټر ورته په زړه پورې سپارښتنې کړې. هیله ده چې دا پروګرام درسره واوري، خو په سر کې پام وکړي د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په دغه هیواد کې تر 2025 کال پورې د خپل فعالیت ستراتیژیک چوکاټ وړاندې کړ. یوناما نن دوشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دغه تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د دوی لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دغو دریو برخو کې لومړی د کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، زده کړو، کارموندنې او تغذیه د ملاتړ، دویمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو، او دریمه هغه کې د بشري حقوقو د قانون حاکمیت، ټول شمولوالی او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبای وویلي د دوی د فعالیتونو ستراتیژیک چوکاټ افغانانو ته د مرستې یو پیاوړی وړاندیز دی چې له مخې به یې د ژوند ژغورونکو بشري مرستو بهیر بشپړ شي. په خبرپاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال ځانګړي استازي او د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس ویلي دا چې ملګري ملتونه به وکولی شي دا چوکاټ بشپړ ډول عملي کړي او کنه په خبره یې دا د افغانستان د واکمنو چارواکو په کړنو او د بسپنه ورکوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. ملګري ملتونه داسې مهال افغانستان کې د فعالیتونو تګلاره معرفي کوي چې له تېرې اپریل میاشتې راهیسې افغان ښځینه کارکوونکي د طالبانو لخوا له دندو منع شوې دي. د پاکستان پوز وایي د وسلوالو سخدریزو په ډزو کې د دوی دوه افسران وژل شوي دي. پوز نن دوشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي ځواکونه د جنوب لویدیز په لرې پرته سیمه بلور کې پر عملیاتو بوخت و چې ډزې پرې وشوې. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د پاکستان د پوز په حواله ویلي چې دغو ډزو کې یو بل سرتیری ټپي شوی هم دی. تر اوسه د یک شنبه د ناوخته دغو ډزو مسولیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او یو شمیر نورو سختدریزو ډلو د پاکستان پر پوز د بریدونو پړه منلې ده. د روسیې د واګنر اجیرې ډلې د جنګیالیو لخوا د جلب او جذب بهیر ترول شوی دی. واګنر ډلې شاوخوا لس ورځې وړاندې د جون میاشتې په درویشتمه او څلورویشتمه په روسیه کې د حکومت په ضد وسلوال بغاوت وکړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د معلوماتو له مخې د واګنر امنیتي شرکت پرون یک شنبه یو ټویټ کې ویلي په لنډمهالي توګه ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه نه اخلي او بلاروس ته روانېږي. په روسیه کې د بغاوت د پای ته رسیدو لپاره د واګنر ډلې او روسیې حکومت ترمنځ د بلاروس په منځګړیتوب هوکړه وشوه چې له مخې د دې ډلې مشر یفګینی پریګوژین بلاروس ته ولاړ. روسیې اوس د واګنر جنګیالیو ته هم دوه غوراوي وړاندې کړي، هغه دا چې یا به بلاروس ته ځي او یا به هم د روسیې له پوت سره یو ځایږي. او په فرانسه کې د یو وچل شوی زلمی انا پرون یک شنبه په دغه هیواد کې د قراری غوښتنه وکړه. کله چې د نایل په نوم دغه الجزائر الاصله ولسکلان زلمی تیره سه شنبه د یو پولیس په دازو وژل شو، په ټوله فرانسه کې پراخ اعتراضونه پیل شول. د هغه انا د غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د پاریس په یوه څنډه کې د خاروال پر کور د حمله پر مهال موټر ته اور واچول شو.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. مرګی یا سره یو ډول عصبی ناروغي ده چې د انسان په مغزونو کې د مکررو اختلالاتو لکبل رامنځته کیږي. لدې حمله سره انسان په ځمکه لویږي او په حواسو او حرکتونو کې تغیرات راځي. تاسو د مرګی په اړه څومره معلومات لرئ؟ د مرګي په اړه ولسی تعبیرونه څومره سم دي؟ په مرګي د اختن اروغانو د درملنې لارې چارې سدي. د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام کې اوس پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مجیب خپلواک. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420 112 شپږ 01 01. بلش میره ده 00420 112 15 01 01. ډیر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم راته خپل پښتنې پریخي دي. د غرازی واتس اپ ته مخکله مخکنه په غږیزه بڼه پښتنې را لګیلی. په دې خبرونه کې به موږ په ترتیب سره خبرو او ډاکټر صاحب خپل سپارښتنه ورته کوي او پښتنې به ځوابوي. ډاکټر صاحب ستړي مشه راځي په فایل کې لدینه بحث شروع کو چې دغه میرګای یا سره څه ډول ناروغي ده او څنګه یې په ساده الفاظو اوریدونکو ته ورپېژندلی شو؟
نړۍ مننه. سلام وړاندې کوم تاسو ته قدرمن لیدونکو ته. هیله مې دا ده چې کوم سره روغ جوړ صحتمند اوسئ. سره یا مرګي چې زموږ تاسو په ټولنه کې د مرګي په نوم ډېر زیات خلک یې پېژني، داسې ناروغي ده چې په دماغ کې د نه انډول شتون یا د دماغ د فعالیت یا د استند اعصابو د فعالیت کې د انډول نشتون کولا او له دې وجه نه چې کوم عدم توازن را مخته کیږي دې ته، او هغه حملات چې په یو کس باندې راځي دې ته سره وایي. چې زموږ تاسو په ټولنه کې رنګ رنګ انګیرنې په دې حق له موجودې دي. ځینې خلک یې پیری نیول وایي، ځینې خلک یې نور داسې نمونه ورته وایي، او اکثر کسان چې په دغه ناروغي پوختي اخته دي دوی په ناسمو انګیرونو ناسمو کړنو په ټولنه کې دوی مخکې کیږي. نو دا داسې ناروغي ده چې د انسان په واقع نه ده، د انسان د دماغ او د اعصابو د نورونونو د فعالیت له وجې چې فعالیت یې په لازمه توګه انډول ونه لري نو له دې وجې رامخته کیږي. او رنګارنګ تعبیر او تفاسیر هم په مختلفو ټولنو کې په دې کې په دې اړه وي. مخکې مې اشاره وکړه لازمه تاسو په ټولنه کې کسان چې داسې ناروغیو سره مخ وي، نو کله نا کله خلک دا وایي چې مثلا دوی ته دې په داسې حالاتو کې بوتان ورته په پوزه کې ونیول شي.
ډاکټر صاحب دغه ځینې ټوټکې ستا ولسی په دې به وروسته خبرې وکړو. مثلا وایي چې لګوتې ونیسئ چې خبرې وکړي سره لدې چې په هغه وخت کې له ناروغ نه فکر کوم رنګارنګ غیر اختیاري غږونه هم پورته کیږي. بیا د خلک داسې تعبیر ورکوي چې ممکن پیریان په د باندې ناستی. دا البته ولسی تعبیرونه بیا وروسته به خبرې پیوکو چې طبي مسالو سره څومره اړخ لګي. اوس راځي په همدې مسله کې لږ زره تم شو. په همدې ابتدا کې تاسو دا د دماغي اختلالاتو پایله وګڼله. دغه دماغي اختلالات څه ډول رامنځته کیږي ډاکټر صاحب؟ دا له یوې ضربې وروسته په سر باندې رامنځته کیږي او کنه ممکن طبیعتا یو کس چې مثلا مغز یا دماغ سمه وده ونه کی په هغه کې رامنځته کیږي؟ یعنی د مرګي د پیدا کېدو اصلي ریښه کومه کیږي؟
دا مختلف عوامل لري. د مرګي لپاره مختلف عوامل شتون لري. یو یې دا ده چې د وراثت مسله ده. وراثت مسله په دې معنا چې هغه کسان چې مور پلار یې اخته وي په دې ناروغۍ باندې، هغه کسان چې په خپل نږدې د کورنۍ نږدې غړي چې دوی سره د وینې اشتراکات موجود وي، هغوی کې دا ناروغي وي دوی ته انتقالیږي. دا یو وجه ده، او دا کېدای شي تر اکثر نور لاملو ډېر غټ لامل هم دا وي. ځینې حالاتو کې هم دا کېدای شي چې یو ماشوم د زیږیدنې په وخت کې د موجوده کسانو هغه دایګان چې دي، هغه نرسان چې دي، د زیږونې دغه پروسه دوی ونه شي ښه مدیریت کړی، په داسې یو حالاتو کې هم کېدای شي ماشوم ته صدمه ورسیږي، او کېدای شي چې ماشوم په راتلونکي کې د سر یا د مرګي سره مخ وي. ځینې ماشومان هغه کسان وي چې دوی لویږي له داسې ځایونو نه چې دوی سر په ځمکه لګیږي یا په یو ځای، یا هم ځینې وختونو کې هغه کسان چې مثلا په سر باندې ضربه خوري. دا هغه عوامل دي چې د فزیکی عوامل کېدای شي، وراثتي او فزیکی. په ځینې حالاتو کې هم د باسې دارو او درملنې درمل استعمالول هم کېدای شي چې د سر لامل وګرځي، او ځینې وختونو کې هم ځینې خاص حالاتو سره مخ کېدل لکه په ځینې خاص ځایونو کې کار کول هم د دې لامل کېدای شي چې مثلا هغه کسان چې ډېر جګ غږونو سره همیشه په کار بوخت وي، هغه کسان چې مثلا په ایکسرې کې کار کوي، هغه کسان چې مثلا داسې ځایونو کې کار کوي چې هلته د مخابراتو پرازیت په دوامداره توګه وي، نو دا هغه عوامل دي چې کېدای شي چې په یو کس باندې اغیزمن وي او د سری یا د مرګي لامل وګرځي.
بله، او ډاکټر سندن، سبا په افغانستان کې یوه بل ستونزه هم ډېر عامه ده، هغه تشویش او ډیپریشن ده. ډېر خلک تشویش کوي، مثلا اقتصادي وادي ښه نه وي تر ډېره تشویش دی ته کوي، یا مثلا ځوانان ویل بیکاری نه کړیږي. له تشویش او ډیپریشن سره هم دغه مرګي کوم اړیکه لري؟ یعنی په لاملونو کې راتللی شي
اړیکه لري؟ هو بالکل اړیکه لري، خو په ځینې حالاتو کې په هغه کړنه چې له ناروغ نه صادریږي دا یو څه ناس مختلف او متفاوت وي. خو په عامه کې هغه کسان چې سره یا مرګي لري هغوی کې تشویش وکړي، نو په هغوی باندې د سره یا د مرګي ناروغۍ حملات اکثرا ډېر تصور کېدای شي، او په دوی باندې دغه حملات کېدای شي چې تر ډېره بریده راشي.
ډاکټر صاحب، مننه. اوریدونکو هم غاڼې پښتنې راته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې پریخېدي، دغه راځي واتس اپ ته ځینې پښتنې را لېږلې دي. راځي دی اوریدونکو پښتنه به واورو چې څه ویلې دي، دا ورته جواب کو، بیا به همداسې مختزه کوم غواړو چې تر ډیره اوریدونکو ته نوبات ورکو. دی اوریدونکو پښتنه اورو.
السلام علیکم، عبدالغفار د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه دغه پیغام د ازادي راډیو د روغتیا خبرونې ته پیژدم. ما نو درې کلن زوی دی، کله چې ژړا سي د ژړا حالت یې داسې قسم ته ورسېږي چې سا یې بند سي، پس بېسد سي، بیا چې کله په هوش راشي د ډېرې سختې ستړیا احساس کوي، په دغه ستړیا کې کله کله خوب سي، بېده سي، دغه هم مردې شمېرل کېږي که نه شمېرل کېږي. نه څه دوا یې کړي، خاص ګټه نه ده ورته کړې.
ښه، ډاکټر صاحب، لشکرګانو د دې اوریدونکو پوښتنه و، ګرچې کیفیت د غږم ښه نه و خو پوښتنه حتما تاسو هم اخیستي وای. درې کلن زوی مې دی، کله چې په ژړا سي له ژړا سره سم وای بې سده شي او د ستړیا احساس کوي، کله کله وای په دې ستړیا کې همداسې پسې ویده سي، آیا وای دا هم د مرګي علامه ده کنه؟
دا نشو ځکه ویلی قطعا نتیجه نشو اخیسته چې حتما دا به مرګي وي، ځکه چې فیملی ستوري ته موږ ضرورت لرو چې واري ځینې نور سوالونه دي چې له دوی نه باید وپوښتل شي چې آیا د سری یا د مرګي ناروغي د دوی په کورنۍ کې مثلا د دوی پلار په خپله دا شخص، یا د دوی د ماشوم مور، د ماشوم مثلا نیکه، د ماشوم نور هغه کسان چې ورسره د وینې اشتراکات لري، آیا دوی په دغه ناروغي باندې اخته ول کنه ول د سری یا د مرګي په ناروغي باندې؟ دا یو اړخ دی. بل اړخ دا دی چې معمولا دغه داسې حالت چې مثلا په ژړا کې یا په اکثرا په داسې حالاتو کې چې په ماشوم باندې فشار ډیر وي، که مثلا را پریوزی، یوازینه لامل دانی وی چې مثلا دوی سره اخته وي، کیدای شي چې نور عوامل، نور مسائل او نور مشکلات هم موجود وي چې هغه معاینات هم باید وشي. نو زه نه پوهیږم چې دوی کوم معاینات کړي دي، آیا ډاکټر صاحبان ته دوی مراجعه کړي ده او که نه ده کړي، او که کړي وي بیا کوم دوا استعمال کړي وي. نو په عامه کې زه دا وایم چې د داسې یو ماشوم په هکله دا به ښه وي چې د ډاکټر صاحبان چې د عقلي عصبي یا عصب شناسان دي دوی ته مراجعه وشي، او یو وارې ماشوم ورته وښودل شي چې ډاکټر صاحبانو سره نورې پروسیجرونه دي چې د هغه په اساس هغه پروتوکولونو ته په کتو سره د دې تشخیص به وشي چې دوی سره دي، دوی سره سره تشخیص کیږي او کله. یعنی په عامه توګه یوازینی دغه پریوتل د دې لامل نه شي کېدای چې موږ حکم وکړو چې خو دوی به د سپری یا مرګي سره دوی مواجه دي او کله، ځکه چې لاملونه ګسترده وي.
او کور ودان د غوریدونکو ته وایم چې چیرته زموږ غاغوري خده چې د ډاکټر سبل سپارښتنه سره سم یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي، د کورنۍ تاریخچه به معلومه سي، او لزینو معایناتو نو وروسته ممکن کرا شي چې آیا زوی د مرګي یا د اپلیپسي یا د سره تکلیف لري او کنا کچیرته دغه تکلیف خدای مکړه ولري ممکن د درملنې لپاره ورته لارې چارې پیدا شي. ډاکټر صاحب ورزو زموږ یو بل دایمي اوریدونکو قاری صاحب پښتون اړیکه نیولې د استډیو سره وصل دی. قاری صاحب ستړي مشي، تاسو د مرګي پاړه باندې څه وایي او کومه پښتنه هم لري مهرباني.
دغه اختر مبارکي درته خدای تعالی عبادتونو قرباني دې امت زموږ شش قبول کړي. تاسو ته هم درنښته سلامونه، تاسو مې علما ډاکټر صاحب ته هم درنښت او سلامونه. او واقعاً زه خوشاله یم چې دا شي متخصصین لرو، او بل چې زموږ د شریعت د کتابو نظر بل شي دی، فکر کوم په اخر کې به مو نظر سره موافق شي. یو غزل نظر پر دغه در کوم چې هغه وخت ما هغه ورځ چې ما اوتشا پروګرام جوړ کړی وو د ابن شهی په باره کې، د کانګو په باره کې، نو زه د اختر په دوه مو درې مو ورځ مو وګرځېدو په جزوجان کې. دغه حفظ الشهاد چې ارسونه مو اګرای خلکو تور کول، ارسونه مو ویل بیا هم حفظ الشهاد خلکو نه و مراد کړی، پر یو کیلومتر یا پر سل متر باندې بس په دې سړک باندې چې زه ګرځېدلم، دا انجوالانو سره انجوالانو برته چې دا دلته راوینه وي نجاست دا چې تلې دلته چولی په لار کې به غرزولې دا خلک دوغونه پروا خلک دغه حفظ الشهاد نو مراد کړی. خو په هر صورت د افغانستان خلکو ته چار سونه ډیر وایې دوی خپل کار کوي. بلا به سودا د مرګي و دغه ته موضوع ته زموږ په شریعت کې د مرګي یا سره چې طبیبان یې سره بولي یا مرګي بولي، زموږ په شریعت کې دې ته اوایي پرای وایي. زموږ په شریعت په کتابونو کې ډاکټر صاحب جزما خبرو ته غوږ ونیسي، بیا به دې خپل تبصره په وایي. زموږ په شریعت په کتابو کې حیات الحیوان یو کتاب دی، هغه د دې حیواناتو ډولونه هم بیان کړي دي، نوښته کړي هم دي، اقسام هم ځینې بیان کړي دي، د جنیاتو اقسام هم ځینې بیان کړي، الا ترمیزی په دې ټول. نو دغه ته زموږ اغا صاحبان او مولا صاحبان کوم خلک چې د شریعت په کتابو کې وارد دي، دا یو اوایي پیری بولي او د امیرګي د عادت لري بلې د لوی روزي صاحب تاسو په امیرګي اخته شوی دي او تر نورو دا ډیر ښه دي په اخته کې د امیرګي د شي زوال ده خو ان شاء الله
راګ ملرو قاری صاحب مهرباني.
او د امیرګي د شي شی دي چې تر نورو ډیر ښه دي په اخته کې دي. او بل دا دي چې موږ د مولا صاحبان وو د شریعت کتابو ته هغه صاحبان ته چې بیا خلک مراجعه کوي، هغه وای دا اوایي پیری دي د شي تقریبا جر پلاس نه راځي، دا تر د نورو پیریانو یا تر د نورو جنیاتو نو کې درن هم دي، اغلا زم دي مرز هم ډیر دي. زموږ د شریعت کتابو دا وایي. نو د ډاکټر سره سیم پوښتنه دا ده، زموږ په شریعت کې خدا کې ته زور د شریعت کتابونه خدا وایي چې دا بیا د دغه واسطه وو د دعا واسطه وو د تعویذ په واسطه باندې بیا شکیږي بیا مسخره کوي. نو د دې سیم پوښتنه دا ده چې زموږ د شریعت په کتابو کې خو شدې ډېرې په اخته کېږي، او هغه شدې په اخته کېږي چې داسې په کم سین واده شوي، یا هغه شدې په اخته کېږي چې په کور کې حال بد وي. ستاسو د ټیپ په کتابو کې په نورو کې دا مرګي ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې
کور مودان. قاری صاحب پښتون ډیره ډیره مننه، سلامات او سهیل تبصیرې مو مننه، او له پښتنې مو هم مننه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو څه وایي راځي زه به دغه بحث لګ نورم ډاکټر صاحب واضح کوم. اول به تاسو قاری صاحب پښتون په پښتنې باندې تبصیره وکړئ، بیا آیا د پیری نیول هم فکر کوم یو ستونزه ده په ټولنه کې، په ټولو ټولنو کې د پیری نیول او د مرګي توپیر ممکن سره موجود وي. ډاکټر صاحب څه وایي تاسو د طبي پلوه کوم توپیر شته او کنه هم دغه د عصبي ناروغیو یو ډول دی؟
نړۍ مننه، دا ډېر لوی سوال دی. د راین حال داسې سوال دی چې زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا مشکلات هم زیږوي. مشکلات په دې معنی زیږوي چې علم ډېر مسائلو ته مستند دلایل لري، خو زموږ او تاسو په ټولنه کې دا خرافي وجهه ډېره زیاته رایجه شوې ده. مثلا یو کس هغه سبتدي و هغه سبیه وایي چې دا هوایی شی دی او دا هوا نه راځي، او دا خبرې دې ته علم کې بېخي اصلا ځای نه لري. علم کې علیت و معلول پسې ګرځي او هلته هر شي ته مستند دلایل لري. یعنی زه نه غواړم چې ځینو کسانو ته دا ذهنیت پیدا شي چې ولاړ ډاکتران ګویا منکر دي دغه مسایلو، خو علم اصلا دغه مسائل نه تاییدوي او نه هم شتون لري دغسې مسائل چې د علمې په باره کې تبصره وکړي یا یې څوک ثابته کړي تر ننه پورې چا نه ده ثابته کړي چې څه رقم دا پیری د انسان په وجود راننوځي او دا د څه رقم یو ارتباط موارئی دی. اصلا دا شی نه ده ثابته شوی او متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې همداسې رایج شوي دي او ځینې کسان هم ورته مختلف دلایل وایي، خو یو هم مواجه نه دي، یو هم علمي نه دي، یو هم ثابت شوي نه دي. او اوس علمي مستند دلایل به تاسو ته ووایم چې دا سره یا مرګي ولې پیری نه ده او د پیری سره ارتباطات سره تړلې خبره نه ده. ګوره زموږ او تاسو په ذهن کې دا غواړم چې په ډېر په ساده الفاظو کې مثالونه ووایم چې زموږ او تاسو ټولنه کې
مهرباني
ډاکټر، هغه کسان چې اوري زموږ او تاسو خبرونه کېدای شي چې په کلیو باندو کې خلک واوري چې ذهن یې خلاص شي. ګوره زموږ او تاسو په ذهن، زموږ او تاسو په دماغ کې، زموږ او تاسو په مغزه کې، زموږ او تاسو په عصبي سیستم کې ډېر نازک تارونه، ډېر نازک رګونه چې هغوی ته مویرګ وایي، یعنی د ویښته په اندازه رګونه وي او هر یو د دې ځانته یو انرژي ده، هر یو د دې په دې کې ځانته یو 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 خاصه کړنه د ته متمایزه ده، هر یو ځانته یو وظیفه لري چې هغه کې کله په کافي اندازه وینه تیره نشي. ګوري ویښته ډېر زیات ضعیفه ده خو په همدغه اندازه رګ دی او دغه په منځ کې به وینه تیریږي، نو که هغه په یو رګ پکې بند شي د انسان په دماغ کې مشکلات جوړیږي او که دغه وینه ودرېږي نو یا بند شي، نو په همداسې حالاتو کې د انسان په دماغ کې مشکلات او اختلال جوړیږي او دا بیا یا راپریوزي یا یې غږ نه راوزي یا یې بدن شخ پاتې کیږي یا یې لاسونه نیغیږي یا په داسې حالاتو کې دوی یا یې غږ کې تغییرات راځي یا خبرې نشي کولای یا که الفاظ هغه وایي داسې الفاظ له خولې نه ووزي چې هغه نامناسبه نامتناسبه او غږ کې هم تغییرات راځي. په دې کې اصلي لامل دا دی چې په دماغ کې دغه فعالیتونه چې ما تاسو ته وویلې، دغه فعالیتونه کې اختلال، زنډ یا خنډ راشي، نو په همدې دلیل د انسان کړنې، د انسان عکس العمل په دې کې توپیرات راځي. نو په همدې دلیل دې ته علم ډېر مشخص میتودونه لري او ثابتوي یې د سیټي سکن په ذریعه، د الکتروانسفالوګرافي ماشین په ذریعه. دا معلومیږي چې په دغه د انسان په دماغ کې کومه حصه کې کوم قسمت کې مشکل یا خنډ یا ځن رامخته شوی چې د انسان په کلنه کې داسې یو مسأله رامخته شوې ده. دا ثابتیږي د علم په ذریعه. نو دا چې ځینې خلک پیری بولي او پیری نیول بولي، دا ټولې غلط انګیرنې دي متاسفانه. او زموږ تاسو په ټولنه کې دا ذهنیتونه ډېر رایج شوي دي، مخکې له دې نه چې مثلا دا کس په ډېرو کلیو باندو باندې وګرځوي، کافي ده چې یو ډاکټر ته یې بوزي او یو ډاکټر به یو معاینات ورته کوي، د معایناتو په ذریعه مشخصه دوا به ورته ورکوي چې هماغه کوم قسمت د دماغ کې چې اختلال وارده ده چې کار نه کوي، هماغه دپاره به مشخص درمل نشته، مشخص درمل شته، هغه درمل به ورته ډاکټر متخصص ډاکټر ورکوي چې دا مشکل برطرف شي. نو دا چې مثلا په کلیو کې وګرځول شي، په توره کوټه کې واچول شي، له ټولنې نه مثلا یو قسم ګوښه وساتل شي، دا ټول هغه غلط انګیرنې دي چې متاسفانه زموږ او تاسو په ټولنه کې ډېر زیات بلاوې کولی دي. بلخوا یو ډېر ښه استدلال د دې په خبرو کې دا و چې مثلا د ښځو په منځ کې هغه نجونو کې چې مثلا وړې واده شي، د دې په منځ کې دا مسلې ډېرې وي، خو معلومه خبره ده هغه چې وړه ماشومه واده شي، ماشوم به د ژوند په مسائل باندې څه پوهیږي. هغه چې وړه ماشومه واده شي نو هغه ته د تشویشونه رامختوي او اکثرا هغه ماشومه چې په واده ورکول کیږي هغه ته دغه واده هم په زړه نه وي. نو دا هغه لاملونه وي چې په دوی باندې داسې یو غیر عادي حالات راشي چې هغه ته بیا دوی وایي چې پیریان نه ویلې دي، پیریانه ده یا دا یا هغه. دا ټول غلط انګیرنې دي. که هغه لکه په خپل ژوند باندې پوه شي، هغه د خپل ژوند په تصامیمو باندې پوه شي، نو هغه به نه به پیرانه شي او نه به پیری ونیسي.
نو دا هغه مسائل چې په کورنۍ تاوتریخوالو کې موږ تاسو ډیر زیات مسائلونه لرو، او دې ته علیت معلول په علم کې هم مشخصه ده. هغه ماشومه چې واده شوې ده د ژوند په مسائلو باندې نه ده پوهه، او په د ژوند په مسائلو باندې نه پوهېږي، تشویشونه یې ډیر وي، او په دې باندې تشویشونه ډیر زیات شي، په همداسې حالاتو کې بیا 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 لهوش لاړ شي او نورو مسائلو سره مخ شي. دا ډیر عادي طبیعي غیر قابل مثلا چې غیر قابل تصور وي. موږ تاسو تصور کولی شو چې ولې داسې یو حالات سره دوی مخامخ شوي دي.
بله، او ډاکټر صاحب مننه تاسو واضح کړی چې په طبابت کې دغه کوم ولسی انګیرنې چې دي یا کوم ولسی تعبیرونه چې دي په طبابت کې دې ته ځای نسته. ممکن هغه کوم کسانو چې کتابونه لیکلي دي له شرعي پلوه یا له اسلامي پلوه، ممکن هغوی ځان ته خپل دلایل ولري. کاشکې مونږ هڅه کړې وای چې یو دینی پوه هم د بحث کې ولرو، خو ممکن هغوی خپل دلایل ولري. اما ستاسو له خبرو داسې جوته شو چې په طبابت کې دغو انګیرنو ته یا دغو تعبیرونو ته ځای نسته، او داسې یو څه تر اوسه طب حداقل نه دي موندلي. ډاکټر صاحب، ځینو کسانو باندې چې دا حمله راځي، تاسو یادونه وکړه چې ځینې کسانو ته بیا وایي چې په زیارتو یې ګرځي، دغه راز مثلا په تیاري کوټه کې اچي. ځینو کسانو باندې چې دغسې حمله راسي، مثلا شوک پرې راسي، بې هوش سي، ولويږي، بیا وروسته بیرته په سور سي، بیا نو د وجود ځینې برخه مثلا تر ډیره خولې مثلا کګيږي، او څه مثلا هغه نورمال وضعیت کې یا نورمال ځای کې نه وي. حتی د ځینو فکر کوم سترګې او پوزه باندې هم یو څه تغیرات راځي فزیکی لحاظ، یو څه وخته له دغه حملو نه وروسته. دا هم همدغه ناروغي دي او کنه هغه مرګي نه ده، هغه مثلا نور مریضای کې راځي؟
نه نه، یو د لابلونه کې کېدای شي چې دا وي، یعنی محدود نه شو ویل چې مثلا دا محدود او دې محدود نه کېدو. دلیل به زه تاسو ته ووایم، مخکې ما تاسو ته دا تشریح کړله چې په زموږ تاسو په دماغ کې مثلا ډېر زیات داسې سلولونه شته، داسې نورونونه شته، داسې رګونه چې واضح توګه ووایم چې زموږ تاسو اورېدونکي پوه شي په باندې، داسې واړه واړه رګونه شته چې د هر یو ځان ته یو فعالیت وي، د هر یو لغړی یو مشخصه وظیفه وي. مثلا یو کې وظیفه دا وي چې موږ او تاسو غږېدل کنټرولوي، یو کې وظیفه دا وي چې موږ او تاسو د خولې د تناسب ساتل د هغه رګ وظیفه وي، یو کې وظیفه دا وي چې مثلا موږ او تاسو د سترګو عادي حالت کنټرول کړي. دا ځینې حالات کې په هغه کسانو چې د سری حملات راشي، مثلا خپل ژبه ژوي یا ژبه ووزي له خولې نه، نو دا هغه مسائل دي چې په دماغ یا په مغزه کې یا په عصبي سیستم کې چې کله خنډ یا زند راشي، دی پورې تړلې ده چې په کومه حصه کې دا مسله رامنځته شي. مثلا د مغزه کوم رګ باید وتړل شي یا کوم رګ تړلې ده چې دا مشکل رامنځته شوی ده، یعنی کوم ځای کې انډول الله ستللی ده چې ناروغ داسې یو حالت سره مخ ده. نو دا تر دې راه ده پورې دی پورې تړلی ده چې موږ پوه شي چې مثلا معاینات وشي، چې ته تل موشي په هغه کې بیا د دې تشخیص ساده کیږي چې مثلا په څه طریقه او کوم شی چې تاسو اشاره وکړله، دا لرو ځینې حالاتو کې مثلا د یو ناروغ خوله کګه پاتې شي تر دې راه ده پورې، تر څو پورې چې بیرته یو سناسه د دماغ فعالیت بیرته سم شي او بیرته خوله په خپل ځای راشي. ځینې حالاتو کې لاس کېدای شي مثلا خپل فعالیت راه ده پورې کم کړي، یا د نور مسائل وي چې هغه ځینې وختونو کې چې حملات په ناروغ باندې ډیر شي، د دوی د خبرې کنټرول یې تر یو حده پورې له لاسه لاړ شي، په دې معنی چې ژبه یې ډېره بنده شي، د ژبې لکنت ورته پیدا شي. دا هغه مسائل دي چې موږ مسالونه لرو، او د سری یاد مرګي په حملاتو کې کېدای شي چې متصور وي.
بله، ډاکټر صاحب، یو بحث هم مطرح دی د غزینې کسان چې د پیری اصطلاح او تکاری وای چې پیری راغلی یا هوایی پیری په د باندې ناست، دا ضروري کله نا کله په دغه کسانو کې موږ تاسو خګورو په دې ولس کې د کسان چې د ستونزې لري کله چې دغه حمله پیراسي بیا دای لګوتی نسی هغه خبرې کوي مثلا د کورنۍ یو غړی ورسره خبرې کوي هغه ورته خبرې بیرته ځوابوي بیا دوی همدې ته مثلا اتکا کوي او همدې باندې استناد کوي یو ګوره پیرای ناس ځکه د کس وای ما سره خبرې وکړي د انسان مغز په دغه وخت کې چې د باندې مرګي حمله راغلی وي مغز فعالیت کوي غږ اوري آیا په هیګي چې ما سره څوک خبرې کوي او کنه کاملا به هوښ وي په دې وخت کې
دې پورې تړلې ده چې د دماغي حالت یا د په دماغ کې کومه حصه ډیره فعاله وي او کومه حصه له فعالیت نه پاتې وي دې پورې ډیره تړلې ده او یعنی کوم مسایل ته چې اشاره کوم دا ډېر تخنیکی او علمي مسایل دي چې تر ډېره بریده پورې تخصصي بحث نو دې پورې تړلې ده چې مثلا یو ناروغ په دماغ کې کومه حصه خند و زن سره مخ شوی وي آیا زموږ تاسو خبرې اوري کنه زموږ تاسو بیرته جواب ورکولی شي او کنه که جواب ورکوي آیا د دې جوابونه د واقعیتونو سره سازګار وي او کنه ځینې مثالونه ما لیدلي او اوریدلي دي چې یو کس دغه حالات کې وي چې ګوتې واخلي بیا ورسره خبرې وشي د دې خبرې اکثرا غیر واقعي غیر حقيقي له واقعیت او له حقیقت سره په تناسب کې نه وي ځکه دا په داسې حالات کې وي چې موږ ورته په علمي بڼه د ناخوشیار حالت وایو یعنی خپل هوښیارتیا په کنټرول کې نه وي یعنی غیر هوښیارانه حالت کې وي او هغه خبرې چې کړي دي چې بیا بیرته له دې حملې نه ووځي هغه خبرې مرته پیدا نه وي او بل هغه خبرې چې کړي وي دا اصلا له واقعیت سره هم سازګار نه وي ځینې حالات کې خلک له الله څخه ونیسي بیا هغه نه پوښتنه وکړي لاغنه د راتلونکي په حق له سوالونه وکړي چې دا څنګه کیږي هغه قطعا دا مسائل نه حقیقت لري نه واقعیت لري نه علم سره سازگار ده نه علیت و معلول ده حکم کوي او نه هم فیزیکی او مادی دنیا کې چا روزه پورې دا مسئله ثابته کړي ده چې در اصل یو شی وي او نه هم ثابته ولې شي الا دا چې ځینې خبرې دسی عجیب او غریب مسائل دوی مطرح کړي چې واقعیت له سره سمون نه لري او په قطعا توګه د یو متخصص په توګه دا غواړم ووایم چې په دغه مسایلو کې د تشویش کول د تشویش وړ خبره نه ده ځکه چې په علم کې د مسالې ته کنټرول شته په علم کې د مسالې کې د تشخیص شته په علم کې د مسایلو لپاره درملنه درمل وجود لري او اصلا د دې د حل لاره موجوده ده
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې لګوریدونکو ته نوبات ورکو دی بل اوریدونکو پښتنه اورو چې په واتس اپ کې موږ ته را لګلې ده
ازادي رادیو ټولو کارمندان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محمد ابراهیم د کندهار سره ته میسج پیردم د شایسته موضوع ده موږ یو مریض لرو چې راځي صاحب ته په دغه باره کې معلومات راکې مریض داسې چې کله سهار مرخته او یې په دغه وخت باندې بس یو دم یو عمله پر راس چې بدن یې سره شین سي یو ډول خرار کې او خپل څخه ځغان دي ډېر وخت خپل ژوند په غاښو باندې خوشکړي بیا د ډېر وخت پر فعال کې نه چې د ښځې بدن بیا واقعي او کم کار نه کولای ټول بدن درد وسکي دا ځینې وختونه په میاش د عمله پر راس ځینې په اوفته کې پر راس دا سم کې دایسي چې په اوس کې بیا امر پر راس بل وخت نه پر دې سهار چې کړه د خو به راخه ښځې په دا وخت د عمله پر راس تجربه سره په دغه باندې معلومات راکې او یا درملین په اړه باندې کوم توصیه راته وکړي په خوشاله سمونه نشه خبرونه لري
خا ډاکټر سره دې اوریدونکو پښتنه ورځي چې یو بل اوریدونکو هم راوخلو هڅه کوي چې له سټډیو سره اړیکې ونیسي په دې دواړو پښتنه باندې یو ځای تبصره وکړي مشه آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني زغاګ مو راځي خبرې وکړي
سلامونه جوړ
ډاکټر صاحب و ډېر مننه محمد نبی له بغلان سره مشه مهرباني وکړي د موضوع په اړه څه وایي
او مننه خوشاله وسی کې لودین صاحب دغه وخت خو دغه یو خطرناک ناروغي وای نه د چې په هر کله سره پر پکونو کوم چې نور عمر کار ورکی یان دلته موږ یو غونډه یو د اخبار د چې سن ملکه یو ماشاله وسو غټسه وای دا دا به ان ډاکټر ته ان د شرواني تکلیف درلود یعنی مرګي مثلا مرګي متاش وای نو دا به سر بلمز کوم چې وای زیاتره خلک د سیمه ودی لودین صاحب دا به وګو کې ځن ملکه نو دا ډاکټر سره یو سوال دغه وشي دا مادرزاد هم دشي تقریبا دشي کومه ناروغي د ته پیدا کیږي نه دا په خپل باندې نظر ورکړي راځو چې موږ چې ځای پدې موږ د خاص پروګرام باندې ورته دا خپل باندې باندې نظر ملکه او
کور ودان مخکې ډاکټر سره باندې تفسیر هم په وکړه لپاره عوامل باندې تام شو محمد نبی ورو رډیر مننه تاسو اړیکه هم سمونه او امام د پښتنه واخستله په دې لچې تاسو بیرته راډیو ووري ډاکټر سره تاسو پښتنه جواب کی کور مودان خیر وسې ډاکټر صاحب راځي اول د محمد ابراهیم ورور چې کندهار یې اړیکه نیولې و دغه په پښتنه باندې تام شو بیا به محمد نبی ته راشو په بغلان کې
اوکې د ورور ته زده وایم چې دا یو د تشخیص لپاره یو روخانه دلیل دا وی چې دوی د سهار له خوا د مشکل سره مخامخ وي دا په دې معنی ده چې د دوی د پرازیل معاینات چې دا حتمی ده او دا معاینات باید حتمی وشي نو زموږ تاسو ورته دا چې دوی دې یو متخصص ډاکټر سره مراجعه وکړي عصب شناس یا عصبي مسایلو لپاره نو چې دوی ځینې معاینات چې دا وشي ورسره او قابل تشویش نه دي چې دوی په باندې تشویش وکړي ځکه چې دا به حل کیږي او ان شاء الله د هلار ورته پایلم کې موجوده ده او دوا به ورته کیږي خو ځکه ورته زه په دې چې ډیر نڅېړم ځکه چې د ناروغۍ لپاره د تشخیص لپاره لازم پروسیجرونه شته دي چې اول باید لازم معاینات وشي لاغه نفس به ورته د درمل د تجویز پلان ونیول شي دا یو بل ورور چې سوال کړی وو هغه ورور ته به زده وایم چې مادرزاد کې وي او که مادرزاد نه وي کیدای شي چې مادرزاد وي کیدای شي چې مثلا په ټولنه کې د نور مشکلاتو د سره باتو د ځینو دواو د استعمال له وجې دا مسله را مخته شوې وي خو خوشبختانه چې دا د حل وړ موضوع ده او دا به حل کیږي او چې د ناروغ ډاکټر ته مراجعه وشي د دې تشخیص وکړي او دا مسله به ان شاء الله قابل حل
مثلا. بله ډاکټر سید محمد نبی ورو په پښتنو کې اول شي زما د پام وړ واغ دا چې وای د اورو بو یادونه وکړه دغه تعبیر هم په ولس کې شته وای هغه کسان چې دغه مرګي ناروغي لري وای تر دې بعد اور او بو ته نږدې پرې نه خدل شي ځکه چې دوی وای په دغه حالات کې په اور او بو کې په اسانه ځان اچي یا تر دې د دوی د مرګ لامل ګرځي دا بحث ډول دی د دې تعبیر ریخي پڅ کې
ما مخه اشاره کړم کله کې هر کس د هر مسلې نه یو نه په یو ډول باندې متاثر ووسی مثلا ځینې کسان چې انچک چایونه ته وخیږي نو لاغه جنہ چکاته وګوري په داسې حالات کې دوی متاثر کیږي او دوی په بدن خپل انډول لا سور کوي د لامل کې راشي چې مثلا خپل اول الله سمر کې ورو خوږي دا بل هغه کسان چې مثلا وبونه یو څدار ولري او د اوب سره مخامخ شي نو د هم لامل کې راشي چې مثلا په داسې حالات کې دوی بدن د هغه شی یا د هغه جی په مقابل کې خپل عکس العمل وخی او اپاږي کې انډول نه وي یعنی هغه شرایط ته په کتو سره چې د دوی واد بدن کوم عکس العمل کې د کده شي نامتناسب وي او د دوی دماغ دومره ښه تحلیل او تجزیه ونه شي کړای چې مثلا د پلیټ د سر نه سره هم تیر شي نو انډول لا سلار شي او دوی را پریوزي نو دا څنګه دی چې مثلا په هغه اور کې کوم د څه قوه موجوده وي چې دوی ځان پورې راکش کړي یا په اوبو کې په سین کې چې دوی تیریږي په هغه کې د څه عجیب او ماورا او طبيعي یو قدرت وي چې دوی ځان پورې راکش کړي او دوی هلته په سین کې راوکړي خو مخکې مې اشاره وکړه په دماغ کې په اعصابو کې انډول نشته او بدن دا فیصله نشي کولای چې مثلا د دغه پلل سره د ناروغ په کومه طریقه تیر شي نو انول د لاس لاړ شي او بیا ناروغ را پریوزي له هغه څخه
و کور ودان ډاکټر سیبنن اوریدونکو هم لنی کمر غډیر دی فکر کوم دا موضوع اوریدونکو ته هم جالب ده یو بل اوریدونکو هم سټډیو ته سره وصل لیدې د خبرې بو اورستړي مشي ازادي رادیو نه روختیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري
السلام علیکم محترم محسوب الله الودین صاحب، سلامون امنی که ایلی تاسو محترم موردین که دکتر صاحب اومنی
منه نظر ملوال سب خیبر پکتون خواه ریپور نستلی مشه تاسو چه وای دخبروان پارا پلاندو که کراتو وای میربانی چه خبروان وقت کم ده
نو دخبروان خود یار دلچسپ خبروان ای خو مولودین صاحب لبد مرغ چه ما ده تاسو نور هم کارانو سرم ده خبر شریکه کاری ده ده ازادی را دوی شده کم تیر دور ساته خبروان سوی یکینن څغه موږ اوس دې جرمان څخه وزه کله پاره دې دغه پروګرامونه به دې ورځ اوریدل کېده خو راډیو به اوریدل کېده ټلیفونونه به کولل موجود به خبرو حالان چې دې موجود اوس خبرې مې مرګي دې ناروغي باره کېده خو کوم هر وخت به ساتي سابیا بل تخنیکام کار نه پښتنه کوشي موجود شي دا خو هم دې موږ دې پاره دې ما په نظر خبره بني او تاسو ته مې وکسم تکلیف جوړیږي نو د ماقام له مخې یعنی خبرونه به شنه اوریدل کې یقینا به شنه اوریدل کې یعنی نه په موضوع خبرون نه په خبرونو نه په راپورونو
او زه فکر کوم لامل دا دی پلان لو کې زه غواړم تبصره وکم ځکه چې کله چې طالبان په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او دغه راز میډیا هم څپې بند کړي نو لږ وروسته یو څه د رادیو د پوښښ ساحه محدوده سوله او د پوښښ ساحه هم داسې ده چې کله ښه وي کله خراب وي ځکه تخنیکي موضوع ده که چېرته هوا ښه وي نو هغه پوخه هم خو یو کاوا خراب وي پوخه هم کمزور وي خو پټوله کې کچیرته تاسو امکانات د انټرنیټ لري مثلا په انټرنیټ کې ډیر په اسانه په کم بای باندې مثلا ازادي رادیو اوریدل کې کی خیبر پښتونخوا کې د انټرنیټ کیفیت هم ښه ده نو دغه یوازنې لار ده د اوس لپاره په هر حال په دې لاره چې دغه تخنیکی ستونزې هوار شي زرملوال سره مهرباني وکړئ بحث تر راشي
نو د ما نو ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده نور به تبصره په دې باندې موږ خپل نظر نه ورکو حالان چې موږ ته معلومات شته چې نظر هم په دې مرګي ناروغي باندې ورکو تر څو چې معلومات لرمه خو د دې نه به تیر شو اورېدونکي نور کېدای شي کنه چې غوته به وخت ورکو د ما له محترم ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده چې هر هغه څوک چې هغه د مرګي ناروغي ولري نو هغه که چیرته په یوازې ځان باندې مثلا چیرته د دې امکانات ولري چې دی سفر وکړي په موټر کې یا مثلا په پلي سفر کوي یعنی دی د دې جوګه نه وي چې مثال د سره که څوک یو بل کس نه وي نو دی کولی شي چې هغه خپل ادب ته ورسېږي او که نه شي کولی چې ادب ته ورسېږي مطلب په دې باره کې د ډاکټر صاحب نه زه معلومات غواړم او بل دا د ورځه له دې نه علاوه دغه د مرګي ناروغي شته دا یو ډېر یعنی خطرناک ناروغي ده ما فکر او نظر باندې مطلب که چیرته په غم خادي کې یا د خپل خپلوانو کره کوم یو ناروغ ده چې یي شغه د مرګي تکلیف ولري هغه ولر چې نو په حال کې کېدای شي هغه خلکو ته هم دا جوته کېږي له رنګ او کیفیت نه مې یو شړی معلومیږي چې کوم اندازه ما لګولې د ناروغان مالې نو په اړه چې محترم ډاکټر صاحب نه پښتنه دي ما دا ده چې دا په دې باندې رڼا واچي دا چې ما د پښتنه جواب راکړي چې آیا په دې شرط کې دای چیرته ولېږل شي نه ولېږل شي دا
او مننه
او غورنځور ته
یو ودان نظر
مو سره سفر چیرته خپل خپلوان دام دې ما په فکر ډېر مهمه پښتنه
ډېر مننه
نو ډاکټر صاحب دې په اړه کې
سلامات اوسئ منو درن کې بار وخت او ډېر مننه نظر ملوال صاحب ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام اوري
السلام علیکم غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کوم روزانه
ښه کوچای صاحب مهرباني وکي
تاسو ته د تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم تاسو له سلام نه ډاکټر ته هم سلام کوم او تاسو له سلامونه د غیب تکلیف لرمه د ګردو تکلیف لرمه د سګو بوټان ورته وایي چې څه ورته وایي دا تکلیف لرمه نو دې به اسانه علاج شي دا ډاکټر څنګه دا سوال لرمه او تاسو نه دا سوال لرمه لکه زرمل واسه چې وویل دا تاسو راغو ډیر یو کیفیت خراب ده په افغانستان کې سمونه اوریدل کیږي اوریدونکي ډیر کم شوی دي نو که دې ته ترتیب او طریقه تاسو جوړ کړی وای چې دا تاسو راغو سم صحیح اوریدل شوی وای
او مننه کور مو ودان سلامت سي کوچای سپ کې هم د موضوع نه بهر تاسو پوښتنه ده خو په هر حال نو به کوشش کوی ډاکټر سپیر ته پلانډو کې څو وای ډاکټر سپیر مهرباني وکي راځي اول کوچ سپ ته لاند څو وای پښتنه له موضوع نه وتلې و خو منتظر بو ځکه مصرف کړي دی اړیکې نیولې وای د ګردو تکلیف فرماتمن به تاسو ته وای چې ډاکټر ته مراجعه وکي شپه د مرغه لدینه وړي
محترم دلیل ورتهونه لرم ځکه چې زه شخصا مرصدي اړوندې یعنی زمیدې تخصص حوزه نه ده نو بیا هم یو خبره یو اشاره د دوی تکوم چې نه دراو
او ډېر دغه ناروغي وچې هغه په خپل وخت کې چې سړی په څه وګرځي او د تداوی غمی وشي داخله مخصوصا د ګردو د سګي د مسایل چې دي هر ناروغي مهمه ده چې سړی ډېر په وګرځي او زر باید تداوی او علاج وکړي خو بیا د سګو د ګردو مسله هم حساسه ده په همدې دلیل د دوی لکه ضرورت یعنی اقدام وکړي بل مسله دا ده چې زموږ تاسو په کلی باندې کې رای جداد چې مثلا یو کس وایي چې دا بوټي ووي شي او دا کار وکړي او دا وخوري هغه دا یعنی نه وایم چې دا رد کم نه وایم چې د دې په موضوع مخالفت وکم او تر هر څه نه چې علمی باندې تحقیق شي دا خبره ده دا یو هغه زموږ تاسو بل اوریدونکو سوال کړی وو اوریدونکو سوال کړی وو چې هغه کسان چې په سره اخته دي د دې سفر په کولو باندې ما دې ته اشاره کوله مخکې هغه کسان چې په سره اخته دي او تر هغه پورې چې د دوی اطمینان نه وي حاصل شوی چې دغه ناروغي سره مخه کړې ده دوی ته لازم نه ده چې دوی د موټر په چلا باندې کینی دوی ته لازم نه ده چې دوی د خوازې سره وخیږي دوی ته لازم نه ده چې دوی د بام انجګ منزلونو ته وخیږي دوی ته لازم نه ده چې مثلا لچر خو له ماشينونو سره کار وکړي ځینې کسان چې مثلا په شرکتونو کې کار کوي تر هغه پورې چې دوی د دوی ناروغي علاج نه وشوي ځکه چې د دماغ کیفیت او حالت داسې وي چې سړی پښوینې نشي کولای چې کوم حالت کې دوی مثلا د دوی دماغ کې اختلال او خلل رامخته کیږي او د دوی تر پرې وتلو پښوینې نه کیږي په همدې دلیل باندې زما توصیه هغه ناروغانو ته چې مثلا په سره اخته دي د دې تعداد شي لکه ماشينونو سره کار کول لکه په خوازو باندې خطل جګ بامون ته خطل په جریوري یا په جلب باندې مکیناستل بی خوبی وستل یا په خوب کې اندول نشتون یا د سې وختونو کې چې مثلا اکثرا که داسې ناروغ وي چې هغه د شپې له خوا کار وکړي نو دا بیا زه توصیه کوم دوی ته مې دا سره دا ده چې دوی له دغسې یو ځایونو نه ځان وساتي او تر هغه پورې چې دوی د ناروغي علاج وشي بیا د ناروغي علاج وشي متخصص ډاکټر به ورته ووایي چې اوس تاسو کولی شئ ډریوري مو کوي تاسو کولی شئ چې مثلا په خوازه باندې کار وکړي په ماشینونو په چرخونو باندې هم کار وکړي نو بیا مثلا نشته
او ډاکټر صاحب مننه کور ودان دلته یو اوریدونکو په فیسبوک کې ډیره جالبه پوښتنه کړې ده زرین ارمانی نومیږي په پښتو فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی وای زما یو ورور همداسې د سخت ورته خواشینو یو ټول وای هغه هم خپل ډیر تر کړيږي هله کوم چې یو لار وای راته وخی وای مولایانو ته چې وای مراجعه کو وای چې په د باندې پیریان ناس دي او تازه وای یو ملاله طويل چې موږ باید د تور پس له خلینه تعویز وباسو همداسې وای وکړه تور پس می وار وست ملاته تعویز هم وای وست پس مو عمل ته پرې خو دا مستونزه حل نشو او ډاکټران وای راتوي چې عصبي ناروغي ده یو ډول ګولې ورکی هغه ګولې هم خوري خو وای چې لا هم دغه حمله پر راځي وای حل لار راته وخی قربان
وشم دا تور پس نه شي سپین په سبا باندې هم دی خو کېږي مشکل وایي ځکه حل کیږي چې دا ډاکټر یوازې د دې مسلې حل ډاکټر سره دی هسې د دوی ځان نستري کوي او یو بل دا دی چې دغه ناروغي لپاره کړېدل او رنځېدل نه دي په کار ځکه چې څه چې د حل لار شته هغه ته بیا تشویش کول مصلحت نه دی مشکل هم دا دی چې موږ تاسو د خپل د مشکل د حل لپاره هغه مراجعه ته نزو شي هغه زموږ تاسو مشکل حل کړئ شي بلکې فلان ملاته یو بیا یو فلان ملاته بیا یو چې بیا غو تعویزونه راته کوي توڅې راته کوي او دا شوي سونه راته کوي سخت راته کوي چې اصلا زموږ مشکل به حل کیږي او نه هم د سې یو علیت معلول او منطق موجود دی د دې لپاره چې دا مشکل حل شي په هر حال دا مشکل زکه قابل حل دی دوی چې دوی عصبي ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي چې هغه ته معاینات د معاینات له وجې خپل تصمیم ونیسي سی ټی سکن باید وشي او نور پروسیجرونه چې دی هغه باید وشي لاغه نه پس تکړه ډاکټرانو ته نو دا چې مثلا حرکت کوي چې ته نوم اوریدلای او بس دوی ورته مراجعه وکړي
مسلمان کې زموږ ناروغي مربوطه ډاکټر ته لاړ نشي او په مربوطه ډاکټر کې آیا هغه لازم تخصص او علمیت وی کنه، دا خپل یو بل سوال دی. نو زموږ مشکل نه یوازې چې نه رافقیږي او هر څوک چې یو درمل ورکوي نو دا به کېدای شي چې زموږ مشکل نه دا چې حل نه کړي نورې مخه. او بل د کوم ډول دوا چې تاسو یادونه وکړل دغه ناروغي لپاره اکثره دوا درملنه چې ورکول کېږي د خوب سره تړلې درملنې وي، اکثرا خوب ډیروي او په همدغه ذریعه بیا خپل کار په بدن باندې جاری ساتي چې لازم دي چې حاصل شي.
ډاکټر صاحب، د خبرونې پای ته نږدې شوی وروسته بلک زره دغه درملنې په لارو چارو باندې تم سو چې د درملنې موده څومره ده، په افغانستان کې امکانات څومره دي؟ خورازی دی و روسیا و ریدون که پختنه به هم واورو دلتی مکتب و ورساب که را لگلی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ازاده رادیو طول کار کون که و ریدون که هم داستان دکتر سیم محترم تا سلامانه خدای و دوه که چه تاسی روغ جول و دیسات کلی و پرتانوی. استاد قیمی لکنوال در خوص لولیت استاس نا پیغام پرگدمه. ډاکټر صاحب محترم، زمونږ یو ورارده تقریبا د 2 کلو په شاوخوا کې بوینو په کال کې په 2 ځلې په د باندې حمله راځي. نو کله چې مونږ ډاکټر ته وخدو هغه مونږ کوچنی ویډیو وکړه، هغه ویل د مرګي دی. نو پښتنه اوس داده چې ډاکټر صاحب د دغې حتمی علاج شته دی او که نشته دی، او که شته دی نو باید په کوم ډاکټر ته مونږ مراجعه وکړو، او په داسې حالاتو کې چې په ده باندې لړزه راځي یا هغه حمله راځي هغه کوم تدابیر دي چې مونږ یې باید په پام کې ونیسو؟ ډېره زیاته مننه.
ښه ډاکټر صاحب، دغه اوریدونکو زما کار هم ساده که هغه زما پوښتنې هم تقریبا د درلودې، مهرباني ډاکټر صاحب څه ورته وایي؟
داسې کسانو باندې چې حمله راځي، اوله کې د دې ماشوم په هکله زه دا ووایم چې ځینې حالاتو کې د سپېرې د تداوۍ مراحل داسې وي چې ځینې حالاتو کې په ځینو ناروغانو کې د سن په لوړوالي سره په خپله دا مسله له منځه ځي. بل ټکي ته غواړم اشاره وکړم چې د سرې د تداوۍ دپاره دا ډېر قیمتي نه دی چې مثلا داسې یو ناروغي وي چې ډېر زیات قیمتي مصرف ولري. یعنې داسې یو ناروغي ده چې درملنه به یې لږ څه دوامداره وي او ډېر قیمتي درملنه نه ده. دا بل اکثرا د دغه ناروغي درملنه دسه دوامدار وي او کله چې ځینې وختونه کې تر څو میاشتو پورې وغځيږي او مشکل ته په کتو سره بیا ډاکټر ته سمېږي چې دوی ته څومره دوا ورکړي. او بل سوال دا کړی و چې مثلا په افغانستان کې چاته وي شو وي مشخص نوم د چا نه اخلم، خو موږ تاسو په اوسم خوشبختانه په کابل کې به تکړه متخصصین لرو چې دوی ته مراجعه وشي او د دې مشکل انشاءالله چې راته شي او دوی ته په کتو سره چې په کال کې دوه واره په دوی باندې حمله راځي نو زه دا وایم چې ډېر قابل تشویش نه دی او مشکل به حل کیږي انشاءالله چې کله دوی مراجعه وکړي. تاسو بل مسله بل هغه کسانو باندې چې دغه سي حمله راځي دوی ته څو مسلې ډېر زیات مهمې دي. یو کله چې په داسې حالاتو کې چې یو کس سره موږ تاسو مخکېږو چې سري حمله پرې باندې راشي د دې زموږ تاسو کوشش پداوي چې د دې یو حالت کې وقته وګت به وقته وو چې مثلا د دوی د تنفس لاره بند نه شي، په موس وی چې خله او پوزه یې بند نه وي. کله په داسې حالاتو کې په دوی باندې چې حملات راشي د دوی ژبه د دوی د تنفس لاره بند کړي وي نو دې ته په موس ساتل شي چې یو پاکه ټوټه باندې د دوی ژبه داسې کنټرول شي چې د دوی د تنفس لاره بند نه کړي. بل چې کله موږ دوه غزاوه او پامو وی چې مثلا د دوی په خېټه باندې د سیو څه نوي چې مثلا د دوی د تنفس لاره بند شي او یا په بوش راشي. بل دا د بوتانو استعمالول او دا نور خرافاتي مسایلونه په کله کې دا وشي کله نه کله لوګي مانو نه پیګم مانو وای ورته کنه استیلانی او مانو په داسې حالاتو کې راوړي او ورته لوګي کې او دا د مخته ونه سي چې دا ټول غلطي کړی نه دي، غلطي انګیرنې دي چې دا قانون نه باید ډډ شي. بل دا چې دا فکرانو سره چې د سری ناروغي سره دوی مواجه دي دوی ته کوشش دا وشي چې دوی خوشاله وساتل شي او دوی دا مثلا د دې زمينه مساعده نشي چې دوی خفګان وکړي. بل دا چې دغه ناروغان د خوب
د تنظیمولو لپاره باید لار چارو سمجول شي چې دوی پرې نه خودل شي چې ډېر زیات دوی بې خوبي وکړي او دوی مثلا اکثره د شپې له خوا تر ډېره بریده کینی دی ته باید پام وساتل شي چې دوی دې خپل خوب په کافي او پوره اندازه وساتي تر څو پورې چې دغه مسایلونه دوی لرې وساتل شي. بل اکثرا دغه کسانو دپاره جګ بالښتونه نه وي چې مثلا بالښت ډېر جګ وي او غاړه یې پکې داسې په متناسب او متوازن حالت پکې نه وي، داسې ټیټ بالښتونه ورته کېښودل شي د شپې له خوا او اکثرا ځای آرام وي. او بل دا چې د کله چې د شپې له خوا دوی خوب وکړي داسې نارام ځای کې خوب ونه کړي چې مثلا د شپې په نیمه شپه کې چیغې شي او دا یو وارې له خوبه وډار شي او خیز ور ووهي چې دې خیز سره په دې باندې د سیر حمله هم راشي. یعنی دغه مسایل ټول هغه موارد دي چې د سیر ناروغانو سره باید په جدي توګه باید تعقیب شي او ورسره لازمه کومک او همکاري وساتل شي.
بله او ډاکټر صاحب، لکوټینه آزاد هوا ته ایستل څومره مرسته کوي؟ مثلا که چیرته په غاس باندې د غدمرګي حمله راځي، آزاد هوا ته ایستل شي او دغه راز مثلا ځینې کسان په مخ باندې وبور پاش فکر کوم دی وبور پاشلو موضوع شو شاید ډیر مرسته ونه کی، اما آزاد هوا ته ایستل څومره کومک کوي له ناروغ سره؟
دا ډیر ښه دی چې مثلا په کوټه کې په دسي بند فضا کې یا حالت چې اکسیجن کم وي اکثرا چې موږ مخ کې ته کوم توضیحات وکړل دغه ناروغان په داسې حالاتو کې تازه هوا ته ډېر ضرورت لري او تازه هوا د دې لامل کېدای شي چې مثلا د دوی د دماغ حصه چې د کار پاتې وي هغه بیرته فعاله شي او زر له دغې حملې نه راووځي. نو دا مهمه ده او کله ناکله دا د اوبه پاشل هم دا نه وایم چې حتمي ډېر زیات مرسته کوي یا هم مرسته نه کوي، او کیدای شي چې په بدن کې یو څه لازم تغیرات راوړي چې زموږ تاسو بدن تغیرات په مقابل کې مثلا یو عکس العمل وخی چې دا هم کې مسائله وي چې وکړه خو تر خه او کنه وي نو بیا هم دغه آزاده هوا نه کار اخیستل د ښه او مناسب میتود دی. خو په دې کې دا پام وساتل شي چې ناروغ تر آزاده هوا پورې چې ورل کیږي لاسونو ته پام وساتل شي، پښې ته پام وساتل شي، سر ته پام وساتل شي چې په دروازه ونه لګیږي لاس چې ته بند نشي او مات نه کی یا داسې په نامناسبه طریقه یې جګ نه کی چې نور مسایل ورته پیدا نشي. کله ماشوم وي ماشوم د یو لاس نه مثلا کله ناکله چې دوی ورخطا شي وي نه راکشي کی چې دې سره وګه هم بیسایش. دا مسائل ته په تاسو سره دوی لازم اقدامات وکړي داخلي. خو تر هر څه مهم ده چې دوی دې ورخطا نشي او دا د ورخطای مثلا نه ده چې دوی په دې ورخطای کې نور هم مسله مشکل کړی او نور لاندې وځي.
او ډاکټر صاحب یو لاندې پوښتنه کې فقط په نیمه دقیقه کې ورته ځواب ورکړي چې په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ آیا د مرګي د ناروغي درملنه په افغانستان کې امکان لري؟
کاملا خوشبختانه ډېر ښه منابع لرو، متخصصین لازم متخصصین لرو د مرګي د برطرف کولو لپاره او هیڅ اصلا قابل تشویش نه دی. موږ تاسو کولی شو چې په ساده توګه په افغانستان کې د ناروغۍ لپاره لازم منابعونه کار واخلو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مجیب خپلواک نه ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او یا هم پوښتنې او نظرونه ځواب نشو.
سلور ಸುನಾರಾತಾ ಗುರು ನಾರಾತಾ ದಪಾ